مشال رادیو ده وخت مازیګر 15 بجې سوی نن د پنځم بیا زیارت راز او د 2013 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې په هنګو کې ډرون برید، په کوټه او تورخم کې بمی چاودنی، په کراچی ته د ورکسو بلوچستانو د خپلوانو لاریون، او په افغانستان کې د دغه هیواد او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر سر د جرګې سربیره د یو شمیر نور راپور نه هم لرو. خپل لمړي سر کې عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرټکی د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې نن د امریکای بی پایلټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې لوړ پوړي مشران وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي له ایران پرته د سیمې او نړۍ زیاتره هیوادونه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ کوي. د عراق د بغداد په شمال ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. او سم تفصیل دا خبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې نن د امریکا بی پایلټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک او سوال وژل شوی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پولیسو په حواله وايي ډرون د ټل تحصیل د ډنډورو کیمپ مفتاح القرآن مدرسه په نښه کړې ده. یو امنیتي چارواکي د نوم نښدلو په شرط مشال ریډیو ته چې ډرون یوازې په یو کوټه توغندي وتوغول. پاکستانی او نړیوال میډیا په وژل شو کې د مولوی احمد جان او مولوی حمید الله نمونه اخلي، خو چارواکي دغه خبر په ښکاره توګه نه تسته کوي. البته یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د حقانی شبکې لوړ پوړي مشران مولوی احمد جان او مولوی حمید الله وژل شوی دي. د افغانستان ملي امنیت سرچینې هم مشال ریډیو ته ورته خبره کړې ده. بلخوا د پاکستان وزارت خارجه نن یو بیان جاری کړی او پکې د ډرون برید غندنه کړې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او عیني شاهدان وایي نن سهار په تورخم پوله په پاکستانی کسټم هاوس کې یو بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان ژوبل شوي دي. په ژوبلو کې د کسټم چارواکي او کسټم کلیرنګ ایجنټان هم شامل دي. دوی وایي چې دغه چاودنه په داسې حال کې وشوه چې په کسټم هاوس کې د افغان ترانزیت ټریډ او د نیټرو سپلای ګاډو د کاغذونو کسټم کلیرنګ روانو. د دغې پیښې په اړه چا ترغاړه په غاړه نه ده اخیستې. هلته بیا د بلوچستان په کوټه ښار کې نن په یو چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او لس ژوبل دي. دغه چاودنه د کوټه په سټلایټ ټاون کې شوې. بلخوا هم پرون د چهارشنبه په شپه په دریو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو. د دریو چاودنو ذمہواري بلوچ بیلتون خوشتونکو د څلورمې چاودنې ذمہواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له ایران علاوه د پاکستان، چین، روس په ګډون د سیمې او نړۍ زیاتره هیوادونه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ کوي. حامد کرزي نن په کابل کې پیل شوي مشاورتي لوی جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې که امریکا او پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې سوله او ثبات راتللی شي. نوموړي زیاته کړه د امنیتي تړون په صورت کې به محدود بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېږي.
زدا سود غړم چې خاور دفاع په خپل وکی. زدا سې افغانستان غړم چې خپل حکومت د خپل خلکو دفاع وو. او د دوی سره اتحاد کو، د دنیا سره ملګرتیا کو. دا دنیا به ملګرتیا نه کیش. دلته یوازې سړی تر پښو لاندې لکه مشت تر پښو لاندې سول. یوازې سړی تر پښو لاندې لکه مشت تر پښو لاندې سول. شخص تنها که څوک زمر سره یاری کوي نو دی یاری څنګه را سره وکی؟ سست یاری سست نه میخوای.
جرګه به څلور ورځې دوام لري چې دا فیصله به کوي چې آیا د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون وسی او کنه. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی. د وزیر اعظم هاوس لخوا نن په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې په دوه اړخیز اړیکو د افغانستان او د سیمې په سلامتۍ او استحکام خبرې وشوي. د دې ځخه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان پلاوی په دوه ورځني سفر پاکستان ته راغلی، خو وروسته وزیر اعظم سره د ملاقات په خاطر دغه سفر یو ورځ نور هم وغځولی. دغه پلاوی په سفر کې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي، خو د ملا عبدالغنی برادر سره د ملاقات پاړه څه نه دی ویل شوی. د تعلیم جهاني مبارزې ملالی یوسفزی ته پرون په اروپایي پارلمان لخوا د 2013 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړل شوه. نوموړي ته د انعام د فرانس په سټراسبورګ کې ورکړل شو. په دې مهال ملالی یوسفزی د جایزه د ځان لپاره لوی ویاړ وګڼلې، خو ویل چې انجونه د تعلیم په برخه کې له لویو مشکلاتو سره مخامخ دي، خو بیا هم هیلې سته.
There is hope. There are many hurdles in their way to success.
خلام هیلشتا د دوی د بریالي توب په وړاندې ګړ خندونه دي. دوی خنځیو ته ځکه نشتلې چې بے وزل دي، پیسې نه لري، غریبی ده. خلام هیلشتا انجن له جنسي تیري او تشدد سره مخامخ دي. دوی په چار دیواریو کې راګيري دي. دوی هیڅ ازادي نه لري. خلام هیلشتا
د سخاروف جایزه هر کال هغو کسانو تور کول کیږي چې د بشري حقوقو او د رای اظهار ازادي دفاع کوي. د عراق د بغداد په شمال ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې لشتر لږه 25 کسان وژل شوي او 40 ټپیان دي. چاودنه د غنی غونی په یو بازار کې شوی. له چاودنه له بغداد څخه شاوخوا 15 کیلومتر لري د دیالا صوبې په سدیاح سیمه کې شوې ده. د عراق کې د تشدد د لړۍ تازه پیښه ده. د اپریل له میاشتې راهیسې په عراق کې تشدد زیات شوی کله چې امنیتي چارواکو د هیواد په شمال کې د سنیانو په یو احتجاجي کیمپ چاپه وهله چې پکې مارک جوبل هم رامنځته شوی و. یوازې د اکتوبر په میاشت کې په بغداد کې نږدې زر کسان وژل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شل اوریز سیالیو نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې نن پنځم په ورځ ډنمارک ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک مشالې ډول افغان ټیم وکړلای سو په نننی لوبه کې د ډنمارک لخوا 215 منډو هدف ته ځان ورسوي او د لوبې دوه امتیازونه ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زدران وکړې چې وکړای سو په 34 بالونو باندې 1.5 منډي وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې نن سهار د حقانی شبکې پر یو مدرسه برید شوی دی. یو امنیتي چارواکی یې په اړه وایي
دا صرف یو کمره لګیدلې ده. کاکا کمرې دی هغه یو کمره چې کوم ګران پروتو هغه په کې مسوي دی. ټول نور کمره نو په کوم قسم ته نه درته نقصان
په تورخم کې بمی چاودنې 24 کسان ټپیان کړي دي. بلخوا په کوټه کې پرون ماښام او نن سهار بمی چاودنې شوي چې 15 کسان یې وژلي او تر 10 زیات یې ټپیان کړي دي. یو ټپي شوی کس مشال رادیو ته وویل
بلدل روانم په لارې کې دا چالو سره پټاو سو بزګر مابشا کې پرځواله کې د سر روانم بس نه بزانم په دلي مارکیټ په سرانه نو تم ټکان شروع وسو.
نن په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه افغان مشورتي لوی جرګه فایل شو. په دغه جرګه کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی؟ د جرګې یو مشر غړی وایي
50 کمیټو باندې د جرګې ګډونوال تقسیم شوی دی. د کمیټو کار شروع شوی دی او په دوړو ژبه باندې ټولو ته امنیتي تړون ټول مفردات ورته ورکړ شوی او بحثونه جریان لري.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه درته یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غږ لمشال رادیو خبري او د مشال رادیو روستي خبري غړي ته تاسو غوښ نیولې دي. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لمړي راپور ته. دا خبر پرڅخه په هنګو کې ډرون بریدونه د حقانی شبکې پر یو مدرسې په برید کې شپږ کسان وژل او درې نور یې ژوبل کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې برید نن د ټل تحصیل ډنډوره کمپ پر مفتیح القرآن مدرسه سوي دي. د نوم نشدل په شرط یو امنیتي چارواکي مشال رادیو ته ویل چې په مدرسه کې 15 کوټې دي خو په دغه برید کې یوازې یوې کوټې ته زیان رسیدلې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
په ضلع هنګو کې د امریکا د یوې بی پیلوټه الوتکې په حمله کې شپږ تنه مشکوک وسلوال مړه شوي دي. امنیتي چارواکو په خبره چې دغه برید نن د پنجشنبې په ورځ قریبا 5 بجې د ټل تحصیل په ډنډورو کیمپ کې د مفتاح القرآن په مدرسې شوی دی. نوم نه ښودلو په شرط یو امنیتي چارواکي مشال رډیو ته وویل چې په مدرسه کې 15 کمرې دي خو د دغه برید له امله یوازې یوې کمرې ته زیان رسیدلی دی. چارواکی تر مخه په مړو کې د زیاتره کسانو تعلق د افغانستان سره دی. ویل کېږي چې په دې برید کې مولوی احمد جان افغانی او مولوی حمید الله افغانی مړه شوي دي خو چارواکي دغه خبره نه تصدیق کوي او وایي چې موږ ته په دې اړه کره معلومات نه دی راغلی. بلخوا په مدرسه کې موجود ځینو کسانو د مولوی حمید الله افغان مرګ تصدیق کړو، خو ورسره مشال لوډو ته دا وویل چې مولوی احمد جان د ډرون برید په وخت موجود نه وو. دوی دا هم ویل چې په برید کې یوازې 15 کسان مړه شوي دي. مولوی احمد جان افغانی او مولوی حمید الله افغانی په افغانستان کې د حقانی وسلوالې ډلې سره تعلق لري او په دې ډلې کې یو خاص مقام لري. د مفتاح القرآن په دې مدرسه کې 225 زده کوونکي سبق وایي، خو ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د ډرون برید په وخت په دې مدرسه کې اتیاو پرې طالب علمان موجود وو. واضح دی چې په ضلع هنګو کې دغه اول ځل دی او خیبر پختونخوا کې دویم چې د امریکې بې پیلوټه الوتکو لخوا برید وشو. دې نه وړاندې په 2000 کال کې د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې پر یو کور ډرون برید شوی و چې پکې یو شمېر مشکوکو وسلوالو ته مرګ ژوبله اورېدلې وه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي و چې امریکایي حکومت دوی ته باور ورکړی دی چې له طالب سوال سره به د مذاکراتو پر مهال ډرون بریدونه نه کیږي. خو تر دغه بیان صرف یوه ورځ وروسته نن سهار د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې ډرون برید وسو چې شپږ مشکوک وسلوال پکې وژل شول. د سیمیز چارکر پوهان وایي چې امریکایي حکومت د ترهګری په ضد په خپله پالیسي کې بدلون نه دی راوستی او همغه پالیسي پر مخ بیایي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال یو راپور راجل دی چې تاسو اوریدو ته راپولم.
کسو هم د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ د خارجه امور قائمه کمیټې ته ویلي چې کله د طالب وسلوال سره د پاکستان حکومت مذاکرات شروع شي نو کېدی شي ډرون بریدونه په دغه وخت کې ودروي. خو د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې په یو مدرسه باندې ډرون برید شوی چې پکې مرګ ژوبله اړېدلې ده. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر اسد منیر وایي چې د امریکایي حکومت خپله پالیسي ده او چرته هم چې هغوی ته د هغوی مطلوب کسان ښکاري کاروي به کوي.
اگر خپل یو پروگرام باندھ چلی ترسو پورے دلتا دا خلق بارنی خلق چکم اگئی تپکار دی او چکم التا حملے کے افغانستان کے بچتا ای دا ڈرون حملے بکیس دا ختمی جنا.
بلخوا پا خیبر پختونخوا کی حکومتی اتحادی گن دا جماعت اسلامی دا خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر سراج الحق وائی چی امریکی حکومت نہ دا پاکستانی اولس او نہ دوی دا سرحدونو تحفظ واڑی او مرکزی حکومت لپکار دی چی امریکی سرا پا سفارتی تعلقاتو او خارجہ پالیسی باندھے نظر ثانی وکڑی.
ہنگو حملہ پہ اسلام آباد والے حملہ تصور کو منگ مرکزی حکومت تم داوایو چ وخر اغل دے دا امریکہ سا دتی حملے نہ پتول سفارتی تعلقات بان نظر ثانیو کی
دا چے دا ڈرون بریدون رلے دا قبائلی سمونا بندوبستی سمو تا ہم اوزا بلی شوا. نو بریگیڈیر اسد منیر وای چے امریکائی حکومت تا کم زے خپل هدف کاری ول تکے با ڈرون بریدون کوی
پھاٹا کے خو دی کئی دے نہ بچ کے دو دغه دا چے ور سر زے دتل کرائے نو خو اگے بم اون دا بچ صحیح کڑی دیدی بھائی اجازت رشتے اگر دیدی یو سسٹم دے کانگریس نہ امریکہ کی چچا بمبے بدل پر سفیر کی دے ربر تبیلی او دے کڑے دے نو چدی دل تا راضی نو گئی دے ور پسیزی چکم دے گئی دیر دے پکار خلق
یا دونه ولدا چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي اتحادی ګوندونو دا روان میاشتې په درویشته ونیټا د امریکایي ډرون بریدونو په ضد احتجاجي ناستا هم اعلان کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوزو د تورخم پر لور د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او ايني شاهدین وایي چې نن سهار پر تورخم پوله د پاکستاني کسټم هاوس کې وبمي چاودنه سوي چې په نتیجه کې لښته لږه څلیر وشت کسان ژوبل سوي دي. په دې کسټم کې د چارواکي او د کسټم کلیرینګ ایجنټان هم په دغه ژوبل سو کسانو کې شامل دي. دوی وایي چې دغه چاودنه په داسې حال کې وسوه چې په کسټم هاوس کې د افغان ترانزیت ټریډ او د ناټو د سپلای د موټرونو د کاغذونو کسټم کلیرین روان و. په دې اړه نور حال د سیمې څخه د مشال رادیو خبري اله کوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او عیني شاهدانو په وینا نن سهار په خواوشا لسنیمی بجې په تورخم پوله په پاکستانی کسټم هاوس کې یو بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلیرشت کسان ژوبل شوي دي چې په دې کې د کسټم چارواکي او کسټم کلیرنګ ایجنټان شامل دي. دوی وایي چې دغه چاودنه په داسې حال کې وشوه چې په کسټم هاوس کې د افغان ترانزټ ټریډ او د نیټو سپلای ګاډو د کاغذونو کسټم کلیرنګ روان وو. د دغه پیښې وروسته سمدستي امنیتي ځواکونو دغه سیمه په خپل ولکه کې واخسته او د تورخم پولې د هر ډول تګ را تګ د پاره وتړله. دوی وایي چې د کسټم او د سره خواوشا ودانۍ ته هم زیان اړولې دی. د دغه پیښې یو عیني شاهد حلیم الله په دې حق له مشال ریډیو ته وویل.
دا مونږ سیستم کې زما جی ډی را د ساتګوره بدی وخت کې کې او دز وشو پوشو اول پړکو او پړک نه پس بس شرم بتا وی دا پاغه کې دنه نه سیستم ټریټ کې وګړکه او دا رولې دا بس بیا پته نه راتلې کې څنګه ورو
د دغه پیخ په حق لا یو بل عین شاهد او جو بل شوې تن اختر ولی وای
ټریټ کې ولاړو ما ول دا ګیر پسونه میډیکل کنه نو په دې ټایم کې ایکسپورت ته بس داس داس کار کې د شمعشو مو کنه او وسغین آباد بیا نور اندازه ماته نه لګیدل سو شو زول ویدم روس او بیا لګ مخ کې لاړم نو ما شوم بس ټوکړې ټوکړې پروت
د لنډ کوتل روختون د چارواکو د وینا تر مخې په دې څلی رښتو جوبل شو کسانو کې د څلورو کسانو روختیاي حالت د اندېښنې وړ دی او پیښور روختون ته استولې دي د لنډ کوتل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ طیب عبد الله په وینا دا یو ځانمرګي برید وو چې یو کم عمر تن تر سره کړ دی او خواوشا شپاړس کلن معلومیږي او د بریدګر د بدن ازای په خپل ولکه کې اخیستې دي او د دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي د تورخم پولیټیکل چارواکي وای چې اوس یې د تورخم پوله هر ډول تګ راتک د پاره خلاصه کړې ده او د دغه پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپل غاړه نه ده اخیستې
زموږ غږ لمشال رادیو څخه د تورخم د 14 څخه زو د کوټې پر لور د برسان په سر کوټې کې د چهارشنبه په شپه او نن سهار په څلور بیلابیلو چودنو کې 15 کسان وژل شوی او تر ډیر زیات ټپیان شوی دي د درو چودنو مسولیت بلوز بلتون غشتونکو خود سلرمې هغه مسولیت لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي په دې اړه لسمې څخه د مشال رادیو خبريال راپور کوي
په کوټه کې د چهارشنبه په شپه او د جمعرات په سهار په بیل بیل چاودنو کې 15 ولسی وګړي وژل شوی او د پولیسو د سرتیرو په شمول یې شاوخوا 13 تنه نور ټپیان کړي دي د شهر په سټیلایټ ټاون سیمه کې بډې سلمي مارکیټ ته چیرمه د جمعرات په سهار یوې چاودنې 3 تنه وژل او 23 نور یې ټپیان کړل چې په ټپیانو کې د پولیسو 3 سرتیري هم شامل وو د امنیتي چارواکو په خبره چاودنه د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشا ځواکونو یوې پوسټ ته نږدې شوی خو اکثره قربانیان یې لسی وګړي دي تر چاودنې وروسته یې ټول مړی او ټپیان د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړل چې هم هلته د شاولي په نامه یې و ټپی د چاودنې د سترګو لیدلې حال له مشال رادیو سره داسې شریک کړ
زلد لړی دروم د بلیز مارکیټ مخ ته شاولي خرصوم یو لړی بل د چرنګي سره ولاړل د شمړه ګلی سره زولالم مام چر راوړل د چاول ام چر سره لم دل در روانم په لارې کې دا چالو سره پټاو سو بس بیا مابشا کې پرځاوله کې د سره روانم په نه بزانم په دلې مارکیټ ته سره نه وتم ټکان شروع وسو هغه سیمه مو پیسې زم پیسې ملنده و په ویلو لړل یو بیا سره لم بیا بس بس ما ورو دا کازو دا زرن چلی بیا هغه په زرن کې راسپور کړم راړم د هسپتال
د ټپیانو او مرستندویو ډلو د کارکونکو په خبره تر چاودنې وروسته ډزې هم سوي چې د ځینو سرچینو له مخې تر چاودنې وروسته د ملي شاتزباکونو له سرتیرو څخه په وارخطایي کې سوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي په سنډیمن روغتون کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په دې چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي د بوکټي په خبره د دې ډول اکثره پیښو پلا بلوچ بلتون غشتون کې وسلوال ډلې قبولوي چې د دې په خبره هغوی ملت پال نه بلکې تدابیر نیولی او په خیریت سره هر څه وسو تر کومه ځایه چې د دې چاودنو خبره ده نو دې ته زه د چاودنو یو لړۍ ویلای سم چې اکثره یې مسؤلیت بلوڅ بیلتون غشتون کې ډلې قبولوي چې زه هغوی قام پرست نه وایم بلکې هغوی ترهګر دي تر دې وړاندې د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه په شاوخوا لس دقیقو کې درې پر لپسې چاودنې وسوي چې د پولیسو په خبره دوه تنه یې وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي د پولیسو د ډی آی جی انویسټیګیشن مبین احمد په خبره لومړنۍ او دوهمه چاودنه په سرکی سړک له انډستریال پولیسو ثانې سره چیرمه او درېمه هغه بیا په موتیرام سړک سوي چې په درې واړو چاودنو کې دوه تنه ولسی وګړي وژل شو او شپږ نور یې ټپیان کړل د چهارشنبه د شپې د دې درې واړو چاودنو مسؤلیت بلوچ بیلتون غشتونکو وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړی خو د بډېڅ مارکیټ د چاودنې مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په بلوچستان کې د ورکسو بلوچستانو د خوشکول په مخه د اکتوبر له 28 نیټې راهیسي د سند صوبې خاورې ته د رسیدو په حال کې یو لاریون روان دي. دغه لاریون کوونکي نن د بلوچستان صوبې له اخري ښارګوټي هب چوکۍ څخه د سند صوبې مرکزی ښار کراچي ته رسیږي. د لاریون کوونکو له مشر او نور ګډونوال سره زموږ خبريال خبري کړي او دا راپور برابر کړي دي چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
د ورکوشو بلوچانو د خلاصون لپاره غک پورته کوونکی یا د قابلیت 25 ورځې مخکې د بلوچستان صوبې له مرکزی خار کوټه څخه د کراچۍ په لور په پخو روانه شوې و. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د دې لاریون مشري کوي. نوموړي نن سهار مشال رډیو سره د ټلیفون له لارې په خبرو کې وویل د لاریون کوونکو په شل کسیزه ډله کې د ورکوشو بلوچانو نور خپل خپلوان هم شامل شوي او د دغو لاریون کوونکو شمیر اوس 2 کسانو ته لوړ شوی دی. کراچی تا پیون یو خو په کراچی کې خپل ټاکلی هدف چې د کراچی پریس کلب مخه ده هلته به مونږ سبا رسیږو، ځکه چې مونږ سره زنانه او ماشومان په دې کاروان کې ملګری دي او په دوی کې د زیاتره زنانو او ماشومانو په پښو تڼاکې راختلي او نور زخمونه ورته هم لګېدلي دي. زموږ د دې لاریون مقصد یوازې او یوازې د ورکوشو بلوچانو راخوشي کول او د هغوی منظرې عام ته راوستل دي. د ماما قدیر په وینا دوی به کراچۍ ته د رسیدو وروستو د کراچۍ پریس کلب مخې ته د نورو کلونو په څیر خیمه لګوي او په دې توګه به د ورکوشو بلوچانو د خوشي کولو لپاره اواز نړیوالو ته رسوي. په دې لاریون کې شامل زنانه فرزانه مجید وایي د ده ورور ذاکر مجید د تیرو 4 کلونو راهیسې بې درکه دی او دی د خپل ورور او نورو بلوچانو د راخوشي کېدنې په موخه په دې لاریون کې ګډون کړی دی. فرزانه مجید وایي مونږ تر اوسه 200 کیلومتر لار په خپلو پښو مزل وکړو. مونږ په دې مزل کې د ناروغیو او د پښو د زخمونو سره مخ شو. ځینې عناصرو مونږ ته د لارې په اوږدو کې دړکې هم راکړې خو مونږ د دې ټولو مشکلاتو هیڅ پروا ونه کړه. مونږ دا لاریون د دې دپاره کوو چې د بلوچ ځوانانو د ورکېدنې او د هغوی د خرابو شوو مړو د موندنې له خبرونو څخه دنیا خبره کړو. مونږ د 4-5 کلونو راهیسې په احتجاج سر یو خو زمونږ خبره هیڅوک نه اوري. مونږ د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ادارو ته خواست کوو چې زمونږ د ګرانو ورونو په خوشي کولو کې رول ولوبوي. فرزانه مجید تور ولګوو چې د دوی د لاریون د روکې دورستو هم د بلوچستان پاواران پنجګور ډیره بوکټي او نورو سیمو کې فوجي عملیات شوي او پلسګونو کسان ترې تم شوي دي. لاریون کوونکې د دوی د خلکو په مبینه ورکېدنه او د دوی د خرابو شوو مړو په موندنه کې امنیتي او استخباراتي ادارې ککړې ګڼي خو د پاکستان استخباراتي او نورو امنیتي ادارو تل دغه تورونه په کلکه رد کړي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې پر لاؤډ سپیکر او پر دیوالونو د نفرت نارې لیکل به هیڅکله هم ونه زغمل دي او دا چې د پنډي د پیښو وروسته ځینې خلکو د سوشل میډیا ناسم استعمال کړی دی چې له کبله خلک راو پارېدل، باید د دې د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړل سي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف په ټول ملک کې په مذهبي او ډلیز نفرت خورولو او په دیوالونو دا قسمه نارې لیکلو او د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال د بندولو حکم ورکړی دی. وزیر اعظم د تیر شورو په ماخام اسلام آباد کې دامن په حواله د اعلی پایه د یوې غونډې په محل دا حکم ورکړی دی. غونډه کې د خفیه ادارو ISI او IB مشرانو، د پنجاب وزیر اعلی، د اطلاعاتو وفاقي وزیر، د داخله چارو وفاقی وزیر چودری نثار علی خان نصر بیرا، د پولیسو یو شمیر اعلی افسرانو ګډون وکړو. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو تزیه کار سلیم احمد نه وپوښتل نو هغه وی چې لومړی حکومت له پکار دي چې په خلکو کې د نفرت و جمع معلومه کړي.
خبر اصل چې د اغاز زی هغه دیتا چې د هیټیج ستوي چې دا کم زینه اوریجینیټ کیږي، اوس کا کم زینه چې هغه اوریجینیټ کیږي چې هغه ختم شي، هغه د سلیبس تا په مدرسې کې سکول کې کم چې په هر ځای کې ځاګه لګیا دی او خلکو ته خو لای کیږي، هغه که جلسه وی که جلوس وی، هغه که دیوال وی که د جماعت ممبر وی، هغه که سوشل میډیا وی او هغه که کتاب وی، په ټولو کې په هیډ سپیچ پابندی.
د ذکر ورل چې د رستیو کې د محرم د لسمی اشورې په موقع پینډي کې د دوو ډلو ترمنځ نخته کې یو شمېر کسان وجلې شوی وو. د کوم رستو چې په دغه سیمو کې کرفیو هم لګولې شوی وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو کابل ته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه راپور لرو. د مشورتي لوی جرګې ګډوالو نن خپل اداري هیئت بشپړ کړ او په 50 کمیټو کې خپل بحثونه پیل کړل. صبغت الله مجددي د دې جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. دا جرګه به د یک شنبه په ورځ پای ته ورسیږي او ګډونوال به په دې خبرې کوي چې امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک سي او کنه. په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته ورسی.
د مشورتي لوی جرګې له پیلېدو سره سم د جرګې ځانته رئیس، درې مرستیالان او دوه منشیان وټاکل. د لوی جرګې غړو د پنځشنبه پورې صبغت الله مجددي د خپل رئیس او نعمت الله شهرانی، شیر محمد اخونزاده او فضل کریم ایماق د لومړي، دویم او دریم مرستیال په توګه وټاکل. د جرګې ځانته دوه منشیان هم وټاکل شي او یې میرمن ده. جرګه به د یکشنبه پورې له غرمې وروسته پای ته ورسیږي او ګډونوال به یې په یو پریکړې لیک کې خپل نظر څرګند کړي. د لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شهي ازادي راډیو ته وویل چې جرګې له غرمې وروسته عملا په کار پیل کړی او ټولو ګډونوالو ته د امنیتي سند مسوده ویشل شوې ده.
50 کمیټو باندې د جرګې ګډونوال تقسیم شوي دي. د کمیټو کار شروع شوی دی او په دوړو ژبو باندې ټولو ته امنیتي تړون ټول مفردات او
د تړون د نورو مسایلو ترڅنګ به جرګه په دې بحث کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو ته قضایي صلاحیت ورکړل شي او کنه. امریکایي چارواکي غواړي چې عسکر د جرم د ترسره کولو په صورت کې په امریکا کې محاکمه شي. دوی به په دې هم بحث کوي چې امریکایانو ته په استثنایي حالاتو کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړل شي او کنه. افغان ولسمشر وایي چې په دې سند کې د افغانستان شرایط ومنل شي د هیواد په ګټه دی. که چیرې دا سند ومنل شي په افغانستان کې به له 2014 کال وروسته هم له 15,000 امریکایي عسکر د 10 کلونو لپاره پاتې شي. ولسمشر وایي امریکا د دې غوښتونکي دا چې په افغانستان کې 9 پوځي اډې ولري چې هغه په بګرام، کابل، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، شینډان، ګردیز، هرات او هلمند کې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې لویه جرګه به په دې برخه کې څه پریکړه کوي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که چیرې دا سند تایید هم شي له انتخاباتو وروسته به یې رسمن لاسلیک کړي.
په کابل کې د افغانستان مشورتي لوی جرګه نن پیل سول چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به د امنیتي تړون په اړه بحث کوي. په دې جرګه کې څه باندې 2,500 مشران برخه اخلي. دا چې دغه امنیتي تړون مهم ټکی څه دی راځي چورته ورسو. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون بشپړه مسوده د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې او پر همدغه مسوده باندې د افغان ولس سره باندې 2015 استازي په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د غونډې په نامه بحث کوي. په دې تړون کې ټول شپږ ماده ذکر شوی دي چې هر یو یې ځانته نکات لري. د دوهم ماده لمخې دواړه لوري په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سیمې او نړۍ د سولې او امنیت په تامینولو کې د ونډې اخیستنې لپاره د نږدې همکارۍ پیاوړتیا ته دوام ورکوي او د افغانستان توان لوړوي ترڅو د خپل ملي حاکمیت، امنیت، ځمکني بشپړتیا او ملي یووالي او د اساسي قانون پر بنسټ د ولاړ نظام په وړاندې کورنۍ او بهرني ګواښونه دفع کړي. د تړون د څلوري مادي لمخې امریکا مکلفیت لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې، تجهیز، مشورې او پایښت لپاره هر کال د مالی سرچینو لټه وکړي ترڅو افغانستان وکولای شي چې په مستقله توګه د کورنیو او بهرنیو ګواښونو په وړاندې ځان خوندي کړي او خپل دفاع وکړي او د دې په باور کول سره مرسته وکړي چې تر هغه بیا هیڅکله هم ونه سي کولای چې د افغانستان په خاورو کې رخنه وکړي او افغانستان سیمه او نړۍ یو بار بیا وګواښي. د تړون په شپږمه ماده کې د بهرني تیری په اړه ذکر شوی او لیکل شوی چې امریکا د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا په وړاندې د هر ډول بهرني تیری او یا د بهرني تیری ګواښته د جدي اندېښنې په سترګه ګوري او دا مني چې دا ډول تیری کولای شي د افغانستان سیمې او نړۍ په سولې او ثبات کې د دواړو لورو ګډي ګټي وګواښي. دا تړون د اوم ماده لمخې دواړه لوري د افغانستان ملي حاکمیت په پوره درناوي او د افغان وګړو او مسؤلیت په بشپړه پام سره موافقه کوي چې د ځواکونو د ساتنې لپاره خپل اړوند پلانونه همغږي کړي ترڅو د امریکایي ځواکونو امنیت تامین شي. د دې هدف لپاره امریکایي ځواکونه د افغانستان له قوانینو او د امریکا د جنگي قاعدو سره سم افغان ولسی وګړي او د دوی کورونه نه پنشه کوي. د تړون په لسمه ماده کې ذکر شوی چې د امریکا حکومتي او ولسی الوتکې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او یا هم په ځنګړې توګه د دوی لپاره فعالیت کوي د اوبوري الوتنو یا هوایي لارښوونو د محصول او یا هم د افغانستان په حکومتي هوایي ډګرونو کې د پارکینګ او یا نورو لګښتونو پر ورکړې مکلف نه دي. دا تړون د دلسي ماده لمخې افغانستان خپل حکومت په ساتلو سره د امریکایي ځواکونو د ولسی برخې پرغړو د دوی د اړوند چارواکو د عدالتي او غیر عدالتي تدابیر په شمول د انضباطي کنټرول ځانګړي اهمیت مني او له همدې امله افغانستان موافق دی چې د امریکا پر یاد سو خلکو چې د افغانستان په خاوره کې د جنايي یا مدني جرم مرتکب کیږي د عدالتي صلاحیت ځانګړي حق لري. افغانستان امریکا ته د اجازه ورکوي چې په داسې مواردو کې د افغانستان په خاوره کې چې څرنګه لازم وي عدالت دایر او یا هم نور انضباطي ګامونه پورته کړي. خو د یادې مادې په پای کې دا هم ویل شوی چې افغانستان د امریکا پر قراردادیانو او یا د قراردادیانو پر کارکونکو باندې د عدالتي صلاحیت حق لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. د ماځګر 15 بجې سوی عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د خیبر پښتونخوا په انګوزله کې نن د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې لوړ پوړي مشران وژل شوي. په سیمه کې د مشالې دوه خبري الوای د ډرون د ټل تحصیل د ډنډورو کیمپ مفتاح القرآن مدرسه په نشه کړې ده. پاکستان او نړیواله میډیا په وجود سو کې د مولوی احمد جان او مولوی حمید الله نمونه اخلي خو چارواکي د دې خبرې په ښکاره تصدیق نه کوي. البته یو استخباراتي چارواکي مشالې ته وویل چې د حقانی شبکې لوړ پوړي مشران مولوی احمد جان او مولوی حمید الله وژل شوی دي. د سن وزارت خارجه بیان جاری کړی دی او د ډرون برید خندنه کړی ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی اونی شیدان وای چې نن سحر په تورکم پوله په پاکستاني کسٹم هاوس کې یو بمی چاودنه شوی چې پکې لشتر لږه څلیر وشت کسان شوبل شوی دي. په دې کې د کسٹم چارواکی او کسٹم کلیرینګ ایجنټان هم شامل دي. د بلوچستان په کوټه شهر کې نن په چاودنه کې دوه کسان وژل شوی او لشتر لږه لاس شوبل دي. د چاودنه د کوټه په سټلایټ ټاون کې شوی ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي له ایران علاوه د پاکستان او روس په ګډون د سیمې او نړۍ نور زیاتره هیوادونه امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسر کوي. حامد کرزی د خبره نن په کابل کې پیل شوې مشاورتي لوی جرګې ته وقفه چې څلور ورځې به دوام لري او دا پریکړه به کوي چې آیا افغانستان له پاکستان له امریکا سره امنیتي تړون وکړي او کنه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین بن په مشر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی. د تعلیم جهانی مبارزې ملالی یوسفزی ته پروند اروپایي پارلمان د 2013 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. د عراق د بغداد په شمال ختیځ کې په مخربم چاودنه کې لشتر لشه 25 کسان وژل شوي او سلويشت ټپیان دي. د نړۍ شپږ لوی هیوادونه او ایران نن یو بیا د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلوري سیالیو نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې نن د پنځم کورس د ډنمارک ته ماتې ورکړې ده. د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو خبرې دی چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس واره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنی ورسپان نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چورته ورسو.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پر ضد غداری مقدمه ته کتنه کړې ده. اداري وړاندې لیکي چې کوم تن عین معطل کړي نو دا د عین آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری په زمره کې راځي. خو په تیر وختونو کې سیاسي حکومتونه دومره کمزوري وو چې د یو عامر په ضد یې د غداری د مقدمه چلولو سوچ هم نشو کولی. خو اوس صورتحال بدل دی او هم په دې وجه حکومت د پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه چلولو فیصله کړی ده. ادریا اخری کې لیکي هله د چې حکومت با په سو سمسره دا فیصله کړی وی. خو بیا هم مونږ وایو چې د دې معاملې چې کوم سیاسي اړخ دی باید چې حکومت په هغه کې ډیر د احتیاط نه کار واخلي ځکه چې لدینه د پاکستان د سیاسي او پوځي تعلقاتو ترمنځ کړکېچ راتلی شي نو په کار د چې حکومت هر ګام ډیر په احتیاط سره پورته کړی. بل پلو مشرق پرسپان خپل اداریه کې د چین روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلو باندې خبرو اترو ته کتنه کړې ده او وایي چې هر څوک د چین روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلې د خبرو اترو او مشورت به ډېر لوی ګټه راونوزي. خو البته د دا قسمه ناستو سره ممکن ده چې د مسلې حل اړخته پرمختګ وشي او د دې ملکونو ناستې هم ځکه ضروری ده چې ټول د افغانستان ګاونډیان ملکونه دي او په سناس جوړ یې د افغانستان مفادات تللی دي. اداري مخکلي کې چې د دې نوړاندې لومبي غونډه پاکستان کې شوې وه. چې پکې د افغانستان مفاهمتي عمل مرسته او د دې د کامیابۍ لړکې د خپل کوششونو ژمنه شوې وه، او دا هم چې د افغانستان مسله به د شنګای تعاون تنظیم په مرسته د هوارولو پوره پوره کوشش کولای شي. دریا اخیری کې وایي چې د افغانستان د مسلې نه علاوه هم د درې وانو ګاونډیانو رایوځي کېدل ښه خبره ده، ځکه چې د افغانستان نه د امریکا او خارجه قواو د وتو په شکل کې به هم دې ملکونو ته بعضې مسلې او بعضې موقع پیدا کیږي. نو د هغې په خشن هوارولو او د سیمه ییزې ګټې په خاطر هم د دې درې وانو ملکونو او افغانستان یو بل سره نږدې اړیکې، مشورې او مرستې ډېرې ضروري دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن ټایمز رسپانډ په مقاله کې د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه لیکل شوی چې امریکا پاکستان کې خپلې ډېرې مرستې د هیواد د پوځ سره کړې او د دې لارې په خلکو کې د ځان لپاره مینه راټوکول او غوښتلې، خو کامیابه شوې نه ده. فارم پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د کوکنارو د کر او د اپینو د پیسو له لارې د وسلوالو د مالی ګټې په اړه لیکنه کړې ده. د دوه مقالو غټه کې به بشیر ګوار ترته واوروي.
واشنگتن ټایمز رسپانډ د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو لیکنه کړې. په مقاله کې راغلی چې پاکستان او امریکا د یو بل سره د شپږ شپېتو کلونو راهیسې اړیکې لري، خو دا تعلقات لا هم په بې اعتمادۍ ولاړ دي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې دواړه هیوادونه د یو بل په لومړیتوبونو سم نه دي پوهېدلي. نوموړي په هوسټن انسټیټیوټ کې په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې جوته ده، خو پاکستان د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هغومره نه ښکاري. د واشنگتن ټایمز رسپانې په دې مقاله کې راغلی چې له 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو را په دې خوا امریکا کوشش کړي چې د پوځي مرستو په کولو سره د پاکستانیانو زړونه وګټي، خو د حسین حقانی په خبره امریکا وایي بیا هم پاکستان کړي وعده نه پوره کوي. بلخوا پاکستانیان وایي چې واشنگتن ورسره هغه وخت مرسته نه ده کړې چې دوی د هندوستان سره په جنگ وو. فارن پالیسی مجلې بیا په خپل مقاله کې لیکلي چې سره له دې چې امریکا او ناتو افغانستان کې د نشي توکو د لمنځوړلو لپاره لس کال کار وکړ، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه په 2013 کال کې د اپینو کار په بیساره توګه ډیر شوه. دا رپورټ په داسې حال کې خبرېږي چې ناتو ویلي تر 2014 کال وروسته به اکثره پوځیان له افغانستان څخه ووزي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان کې یغیتوب او د اپینو کاروبار د یو بل سره تړلی دی. د لیکوال په وینا اپین په افغانستان کې ځکه ډیر کیږي چې کوکنار لګو بو ته ضرورت لري او په هر ځای کې کېدای شي او نرخ یې هم ښه دی. فارن پالیسی مجله وړاندې لیکي چې امریکایي چارواکي د روسیو کې په دې پوه شوي چې د افغانستان د اپینو کار او کاروبار یو لویه ستونزه ده. په دې اړه د افغانستان میشته سلساتو ځواکونو یا ایساف پالیسی له دې کبله ناکامه شوې چې افغانان د کوکنارو په شان د ګټې بل دغه فصل نه لري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د ایران د ټیمی پروګرام په اړه د مذاکراتو بل دور نن په جنیوا کې پیل شو. په دې مذاکراتو کې د ایران، امریکا، فرانس، جرمني، چین، روس او انګلستان استازي ګډون کوي. د دې مذاکراتو تر پیل مخکې پرون د ایران ستر مذهبي مشر ایت الله علی خامنئی په تهران کې بسیجی ملیشو ته په وینا کې وار بیا ټینګار وکړ چې د اټومي انرژي درلودلو لپاره به د ایران د خلکو تر حق تیر نسی. په دې اړه د فرشته جلسه راپور ته غوښتي چې د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې لاړ خیتاس اوروي.
د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د خبرداري سره هم نن د نړۍ سترو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره غونډه پیل کړه. آیت الله علی خامنئی پرون د بسیجی ملیشو یوې غونډې ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ایران به یو ګام هم د اټومي انرژي د درلودو پر حق ورتیر نسی.
اصرار داریم.
خامنئی وویل موږ ټینګار کوو چې یو ټکی هم د ایران د ولستر حق نه ورتیریږو. غربي قدرتونه غواړي چې ایران د یورانیم او شل فیصد غنی کولو پروګرام بند کړي. دوی اونۍ مخکې د ایران او 15 جمعیو استازي ونتوانېدل چې پر داسې و موافقه سره سلا شي چې پر اساس ایران کولای شوای چې یورانیم تر 3.5 درجې پورې غنی کړي او د شل فیصد غنی سو یو یورانیم پروسس بند کړي. آیت الله علی خامنئی پر خپل پرونیو خبرو کې د جنیوا د مذاکرو ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې غربي دولتونه باید د ایران حدودو ته درناوی وکړي. خامنئی په دغو مذاکرو کې د ایرانی هیئت د ګډون پاړه وویل
ما البته
در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی‌کنه.
موږ د جنیوا د مذاکرو په جزئیاتو کې مداخله نه کوو، خو حدود سته. دا حدود باید خوندي وساتل سي. هغوی ته ویل سي چې د دغو حدودو په چوکاټ کې پاتې سي. هغوی باید د دشمن د خبرو څخه ونه ویریږي. د ایران ستر مذهبي مشر وویل چې تهران د امریکا په ګډون د ټولو ولسونو سره دوستانه اړیکې غواړي، او د دې خبرې په جواب کې بسیجی ملیشو د مرګ پر امریکا شوارونه ورکړل. د امریکا د برنوي چارو وزارت وایي جین ساکي پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ. د آیت الله علي خامنئي د دغو څرګندونو په اړه وویل،
Obviously comments like these are not helpful, but we still
واځي د چدار ډول خبرې د مذاکرو سره مرستنه کولای، خو موږ لا هم باور لرو چې دواړه خواوی په شنیت خبرې کوي. موږ لا هم باور لرو چې موږ تر هغه وخت سره نږدې سوي چې په جنیوا کې خبرې پیلېدلې، او باور لرو چې لا هم د دې چانس ته چې په ډیپلوماټیک لاره د ایران سره مخکې ولاړ شو. خامنئي په خپلو څرګندونو کې اسرائیل ته د سیمې د لیونی سپی خطاب وکړ، او ویل چې د يهودانو دولت بړنګېږي. فرانسې د خامنئي پر دغو خبرو سخت انتقاد کړی، او ویلي دي چې داسې څرګندونی د منلو وړ نه دي. خو د امریکا د دولت یو لوړ رتبه مامور په جنیوا کې رویټرز اژانس ته وویل چې د خامنئي دا خبرې ځورونکې دي. د رویټرز اژانس وایي امریکایي لوري د فرانسې په څیر شدید عکس العمل نه دی څرګند کړی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې پرون پاکستان ته تللی دی. دغه پلاوی د وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدلی، او سره پر دوه اړخیزو چارو او مفاهمتي عمل باندې خبرې اترې وکړې. په دغه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبري اعلان کوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې یو پلاوی د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران په دواړو خيزه تعلقاتو، سیمهیز امن او سلامتی او 2014 رستو په صورت حال خبرې وشوې. نواز شریف د پاکستانی اعظم تکرار وکړ چې پاکستان به د افغانستان امن او سلامتی کې خپل کردار جاری ساتي. د دې نوړاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی خارجه دفتر یو چارواکي ویلو، د افغانستان یو پلاوی د پاکستان په سفر دی، چا چې د بازي سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وکړي. البته د دغه پلاوی او ملا برادر د ملاقات په حق له د سویلونه ډډ وکړه. د سولې د عالی شورا پلاوی پاکستان ته سفر او دلته د وزیر اعظم په ګډون د مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقات به د افغانستان مفاهمتي عمل ته سمره ګټ اورسوي. په دې اړه مو د خبريال او سیمایزو چارو د کارپو طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی چې د دې سفر د پارا کړن را لندن کې درې اړخیزه ملاقات کې ټاکل شوی و، او دا پلاوی ډیر د امید او هیلو سره راغلی دی. دې زیاتوي
ډیره زیاته فائده به وکړي چې افغانستان ته اکثر ګیله و چې پاکستان و سره مدد نه کوي د سولې په دې عمل کې. نو اوس چې هغه دلته راغلی دی او خبرې شوې دي وزیر اعظم سره، د دې ملاقات کېږي نو داسې امکانات شته چې په هغه کې پرمختګ شوی دی، په هغه کې پیشرفت شوی دی. نو امکانات خو به تر څه حد وي چې افغانستان مطمئن شي چې داغي په ټول عمر ګیله به د پاکستان نه. اوس داسې ښکاري چې داغي امیدونه زیات شوی دي او هیلم جاتې شوې دي. نو کېدی شي تر څه حده د سولې په پروسه کې مدد وشي او د پاکستان افغانستان ټوکو ماضي کې ربي ادباري وه بد اعتمادي وه هغه هم تر ډېر حده کم شي.
د یادونې ده چې د سولې عالي شورا د ډېرې مودې راسې ویلي وو دوی به د پاکستان سفر کوي چې هلته د ملا برادر سره وویني او هغه ته د مذاکراتي او مفاهمتي عمل لړکې د خپل کردار ادا کول ووایي. دا د هم یادوي چې ملا برادر 2010 کال فروری میاشت کې پاکستانی استخباراتي ادارو کراچۍ کې نیولې وو، خو وروسته د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا په خوا روان کال ستمبر کې خوشی کړی شو.
زموږ غږ لمشال رادیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې له پاکستاني چارواکو او د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د نوموړي هیواد له زندانونو څخه له یو شمېر آزاد شوو طالب مشرانو سره خبرې د دوی د پاکستان د سفر اصلي ایجنډا جوړوي. په دې حقله نسیم شفق د سولې د عالی شورا لویان مولوي شاهزاده شاهد سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
شاید صاحب کراتو وایست د سوریه د عالی شورا د پلاوی د سفر په اړه پاکستان ته چې دغه پلاوی به په پاکستان کې کومه اجنډا ولري؟
دا سفر خو د مخکې نه په پام کې وو چې پاکستان ته د سولې عالی شورا یو سفر وکړي. محترم صلاح الدین ربانی صاحب په مشرۍ تر سره کیږي چې دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی او اسدالله وفا صاحب ورسره ملګری دي. پاکستانی مقامات سره به د صلح په مسایلو باندې خبرې کوي او طبیعي ده چې په دې سلسله کې به یو بل سره د همکارۍ موضوع مطرحي. په عین حال کې زمنن به د هغه بندیانو سره چې پاکستان کې بندیانو اوس هغه آزاد شوي دي تر کومه حده پورې چې ممکن وي د هغه بندیانو سره به د صلح د مسایلو په رابطه باندې ملاقاتونه وکړي.
بله شاید صاحب، څه توقع لرئ د هغه زندانیان چې راخوشي شوي دي، په خاص ډول له ملا عبدالغنی برادر څخه؟ ځکه یو هدف، اساسي هدف همدا دی چې لغه سره لید کاته او خبرې دي او د سولې په موضوع کې د هغه د مرستې یا د همکارۍ را جلبول دي. ملا برادر به تاسو سره هغه کومک وکړي چې تاسو ترې هغه غواړئ؟
زمنګ امید او د معلوماتو مطابق هر هغه طالب مشران چې حسن نیت لري او اراده لري د سولې د پاره، موږ په کلکه د هغې نه غوښتنه کوو چې د خپلو صادقانه همکاریو ته ادامه ورکړي او په دې سلسله کې د سولې د پاره یو تمایل وښیي. په دې معنی چې د طالبانو مشران هم دې ته وهڅوي چې د افغانستان د دې قضیې د حل د پاره افغانی مذاکرات ته آمادگی وښیي او د افغانانو په رهبرۍ او مشرۍ باندې دا مسائل حل او فصل شي.
باورم سدی ملا برادر به دا توان ولري چې طالب مشران یناغ نفوذ په خوانی نفوذ ایسته چې طالب مشران سولې ته وهڅوي.
هر څوک په خپل ځای باندې او موقف او مقام لري، مؤثریت لري. ملا برادر هم یو نو نفوذ لري په قومي لحاظ، علمي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ. که څام د خپل بند په دې موده کې به داغه رابطه قطشي یا کمیشي، مګر زه په دې عقیده یم چې هر افغان په خپل ځای باندې او بیا مخالف مشران هغه مؤثریت لري او که دې خپل دغه مؤثریت نه کار واخلي، زه فکر کوم چې دې همکاري کولی شي.
پاکستان تر دې په خوا په دوګونی سیاست د افغانستان په وړاندې تورن شوی دی. آیا دا ځل چې د سولې د عالی شورا پلاوی پاکستان ته تللی دی، څه تمه لري چې پاکستان به صادقانه او رښتینې همکاري وکړي؟
موږ همیشه ویلي دي چې دلته امن او سوله د دواړو حکومتونو او د ولسونو او د دې سیمې په ګټه ده. اگر هغه شی چې د دوی لپاره خیر وي، موږ لپاره خیر دی. چې موږ لپاره خیر وي، هغه دوی لپاره هم خیر دی. نو په دې کې کدی صادقانه همکاري، خدای نه خواسته صادقانه همکاري ونه کی، دا د دوی په ضرر باندې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري تر اعلان مخکې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان مولوي شاهزاده شاهد خبري اوریدي چې پاکستان ته د خپل سفر په اړه زموږ د همکار نسیم شفق سره شریک کړی وي. سنټرل ایشیا آنلاین ویبپاڼه په خپله مقاله کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود او د حقانی شبکې د مالی پانګې د مشر نصیر الدین حقانی وژنو اوس د پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ اختلافات جوړ کړي دي او ښکاري داسې چې دا اختلافات به د پاکستانی طالبانو لپاره د تال ترغ کېدو سبب سي. د دې مقاله نور مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر درته اوروي.
امریکای ویبپاڼه سنټرل ایشیا آنلاین په خپل یو مقاله کې لیکي چې تحریک طالبان او حقانی شبکې په دې ورستو کې خپل دوه مهم مشران وبایلل. حکیم الله محسود په ډرون برید کې ووژل شو او نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې نامعلوم وسلوال ووژلو. د دغه وژنو نه پس داسې ښکاري چې دغه دواړه وسلوالې ډلې د تالا ترغه کېدو په حال کې دي. افغان او پاکستانی رسنۍ په خپلو راپورونو کې وایي چې اوس پاکستانی طالبان او حقانی شبکه په یو بل د دغو مشرانو د وجنې تورونه لګوي. مقاله د یو افغان اخبار خام پرس د نومبر د 12 نیټې د یو راپور په حواله لیکي چې پاکستانی طالبانو په حقانی شبکه تور پورې کړی دی چې د حکیم الله محسود د پټېدو ځای هغوی په ډاګه کړی و. بلخوا د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز د استخباراتي سرچینو په حواله په خپل یو راپور کې لیکي چې د نومبر په 12 نیټه پاکستانی طالبانو د حکیم الله محسود بدل په اسلام آباد کې د نصیر الدین حقانی د وجنې په صورت کې واغستو. پاکستانی طالبان په دې باور دي چې هغوی د شمالي وزیرستان په ډانډې درپخیل سیمه کې حکیم الله محسود ته د پټېدو لپاره د یو خوندي ځای ورکولو ژمنه پوره نه کړه. مقاله کې راغلی دي چې په 2009 کال کې په جنوبی وزیرستان کې د فوجي عملیاتو نه پس د پاکستانی طالبانو مهم وسلوال د شمالي وزیرستان ډانډې درپخیل سیمې ته ورغلل. دغه سیمه د حقانی شبکې په واکمنۍ کې ده. نو ځکه پاکستانی طالبان د حکیم الله محسود د وجنې په لړ کې ګوتې حقانی شبکې ته نیسي. سنٹرل ایشیا آن لائن د پاکستانی استخباراتی سرچینو په حواله دیاتوی چې په حقانی شبکې د طالبانو لخوا د شک سبب یو بل هم وو. هغه دا چې د حکیم الله محسود د وجنې نه پس یاد شبکې هغه د شهید په نوم یاد نکړو، او دا هغه خبره وه چې پاکستانی طالبانو د خپل مشر په شان کې سپکاوی وګڼلو. سیډونکو سنټرل ایشیا آن لائن ته ویلي دي چې که دغو دواړو ډلو د یو بل د مشرانو د وجنو لړۍ جاری وساتله، نو دا به دواړه وسلوالې ډلې تالا ترغه کړي. د پاکستان د پوسټ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای چې په شمالي وزیرستان کې حقانی شبکه ډیره پیاوړې ده، او که هغوی ته د نصیر الدین د وجنې تر شا د پاکستانی طالبانو په اړه پاخه ثبوتونه په لاس ورغلل، نو د دې نتیجې به په پاکستانی طالبانو ډیرې ښې نه وي. او که حقانی شبکې فیصله وکړه چې پاکستانی طالبان د شمالي وزیرستان نه بے دخل کړي، نو د یادې شبکې تعلقات به د ځایي وسلوال کمانډر حافظ ګلبادر سره هم خ پاتې نشي. او که د حقانی شبکې وسلوالو د خپلو ټوپکو شپېلۍ د طالبانو نوي مشر ملا فضل الله ته واړولې، نو بیا د پاکستانی طالبانو بایلات یقیني دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په امریکا کې د بهرنیو اړیکو جرګې یا کونسل آن فارن ریلیشنز په نوم یوې څېړنیزې ادارې د پاکستان دننه د بېلابېلو وسلوالو ډلو او د ترهګرو ضد د پاکستان جګړې په اړه رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي پاکستاني چارواکو د خپل هیواد د بهرنیو ګټو ساتلو او پرمختګ لپاره له کورنیو وسلوالو ډلو سره پخوانی اړیکې ساتلي ول. د بهرنی تګلارې بریا تړاو او بالخصوص له هند او افغانستان سره و. دا چې پاکستان پر خپلې خاورې د ترهګرۍ پر وړاندې څنګه جنګیږي پاره پامیر ساحل معلومات راکوي.
په امریکا کې د بهرنیو اړیکو جرګې یا کونسل آن فارن ریلیشنز په څېړنیز رپورټ کې راغلی دی کله چې د سپتمبر 11 تر پیښو وروسته د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه پیل شوه، نو پاکستان هم په دې جګړه کې د امریکا ملګری شو. خو له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د پخوانیو اړیکو له کبله شنونکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په دې جګړه کې له دوه مخې تګلارې کار اخلي، خو پاکستان تل له دې توره انکار کړی دی. د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د ژمنتیا په اړه غربي اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې چې د 2011 زیږیز کال د مې په میاشت کې امریکایي سرتیرو د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه. څېړنیز رپورټ وایي په پاکستان کې بېلابېلې وسلوالې ډلې دي. یو ډول ډلې فرقیزې دي لکه سپاهي صحابه پاکستان، لشکر جنگوي او د شیعهګانو تحریک جعفریه. بل ډول د هند ضد کشمیر پلوه ډلې دي چې په اړه یې داسې فکر کیږي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په دې ډلو کې لشکر طیبه، جیش محمد او حرکت المجاهدین شامل دي. یوه ډله د افغانستان د طالبانو ده چې د ملا عمر تر مشرۍ لاندې کار کوي او په اړه یې باور دی چې په کوټه کې میشته ده. د القاعده او د دې ملګرو وسلوال هم په پاکستان کې پراته دي. او وروستۍ ډله د پاکستاني او طالبانو ده. تحریک طالبان پاکستان اصلا د بېلابېلو وسلوالو ډلو یو اتحاد دی چې مشري ملا فضل الله کوي. د دې وسلوالو ډلو د حملو له کبله په پاکستان کې په زرګونه ولسي وګړي، پوځیان، پولیسان او نور امنیتي سرتیري وژل شوي او ټپي شوي دي. د امریکا کونسل آن فارن ریلیشنز سیډنیز رپورټ وایي پاکستانی پوځیان هڅه کوي چې پر خپل خاوره هغه وسلوال ووژني چې زیاتره وخت یې دوی په نخه کړي دي. ځینې کارپوهان وایي اصلا د پاکستان دولت او د وسلوالو ډلو ترمنځ خونړۍ جګړه په 2009 زیږیز کال کې په اسلام آباد کې د سور جماعت تر عملیاتو وروسته پیل شوه. دا کارپوهان وایي د سور جماعت تر عملیاتو وروسته ځینې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې د پوځ دښمنی شوې چې پخوا ورته د ریاست یا دولت ملاتړ ترلاسه و. همدې وسلوالو په 2009 زیږیز کال کې په راولپنډۍ کې د پاکستان پوځ مرکزی دفتر په نخه کړ. پوهان وایي له همدې سره د پوځ ISI او وسلوالو ترمنځ د اړیکو نوی دور پیل شو. رپورټ وایي که څه هم د پاکستان پوځ پر خپله خاوره د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو شنونکي وایي د هغو ډلو ملاتړ او مرسته کوي چې دوی یې په افغانستان او هند کې د ستراتیژیکو ګټو لپاره استعمالوي لکه د حقانی وسلوالو ډله. د دې ډول وسلوالو پر وړاندې د امریکا بې پیلوټه الوتکو له لارې جګړه پیل شوه، خو دا لا نه ده معلومه چې آیا دا حملې به تر 2014 زیږیز کال وروسته هم روان وي او کنه. د امریکا استخباراتي ادارې CIA پخوانی کارکوونکی او شنونکی بروس ریډل وایي که د بې پیلوټه الوتکو حملې ودرېدي، نو القاعده به په پاکستان کې ډېر ژر بیا سر راپورته کاندي. د ده په خبره د القاعده ملګري ډلې لکه طالبان او لشکر طیبه به دا بیا ژر جوړه کاندي. رپورټ زیاتوي د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد هڅې په نړیواله توګه د بشري حقوقو د ادارو لخوا هم تر پوښتنو لاندې راځي. لکه د بخښنې نړیوالې ادارې امنیتي ځواکونه تورن کړي دي چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي ځوروي، عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې یې وژني او د هغوی خوښې خلاف یې په بند کې ساتي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستاني امنیتي ځواکونه خبریالان او د بشري حقوقو فعالان هم ورکوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د مشال رادیو ورستی خبری غړی ته تاسو غوښنولی دی. اوس هم د پولیو یا ګوزان پاړه د راپور په لور تاسو پام را ګرځوم. د صحت نړیوال اداره ډبلیو ایچ او کې چیرې پاکستان د پولیو وایرس خلاف پوره ګامونه پورته نه کړل، نو نړیوال هیوادونه به دغه هیواد پر ولست سفر بندیزونه ولګوي. بلخوا د فاټا د پولیو چارواکي وایي دوی 15 کال وروسته په باډه کې پولیو مهم پیل کړی او هڅه کوي چې نور سیمو ته هم وغځوي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده وزیر راکوي.
په دې وروستیو کې په نړیواله میډیا کې داسې رپورټونه وو. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په شام کې د پولیو د تازه او 14 کیسونو وایرس له پاکستان راغلی او کوچېری پاکستان د پولیو خلاف پوره ګامونه پورته نه کړل، نو نړیوال هیوادونه به د پاکستان پر ولست سفر بندیزونه ولګوي. د پاکستان په قبایلي سیمو او داشان په خیبر پښتونخوا کې د پولیو خلاف د وسوالو د دړکو او د خرابې امنیتي وضع له امله دغه وایرس تر اوسه نه دی ختم شوی. پاکستان په نړۍ کې په هغه درو هیوادونو کې یو دی چیرته چې د پولیو د ختمولو لپاره لا اوس هم ډیر کار کول دي. د فاټا لپاره د پولیو مهم ویان شعیب وایي دوی کوشش کوي په قبایلي سیمو کې ټولو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورسیږي، خو اوس هم په ډیرو ځایونو کې دوی مشکلات لري.
فاټا کې څونه کیسونه دي؟ هغه تقریبا 43 ته ورسېده. د ناتو وزیرستان او د خیبر باډې نه دي، او بل طرف ته فاربن نه دي او ډی خان نه دي. تقریبا کې موږ سره 95% کم دي هغه انکسیبل ایریاز دي. دا موږ سره څنګه اوس د آرمی او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سره په 15 کال پس په باډه کې ویکسینیشن شروع وکړه. موږ ته مین هرډل کم دي انکسیبلټی دی. کنه
اومان ټایمز د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د چارواکو لخوا لیکي په شام کې په ماشومانو کې د پولیو وایرس له پاکستان راغلی او اوس دا ویره کیږي دغه وایرس له شامه ترکی او بیا یورپی هیوادونو ته منتقل شي، نو ځکه دوی ترکی په دې اړه حساسه سیمه ګرځولې ده. په پاکستان کې د پولیو کمپین خلاف د پروپیګنډې له وجې په ځینو لرو پرتو سیمو کې مور پلار ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه ډډه کوي. په سوات کې د پولیو یو کارکوونکی ناهید بیبی وایي اوس خلک پر دې پوه دي د پولیو څاڅکي د ماشومانو لپاره څومره ضروري دي. البته تا په غریزو سیمو کې اوس هم دغه مسله شته.
زم نمونه ال ای ډبلیو کور پاپولیشن کې د هغه په دغه مسله نشته، خو کم ان کور پاپولیشن کې د هغه په دغه مسله راځي. خو هغه بیا هم ارمنه لري هیلپر کوي په خوښه ساتي په هغه باندې اپیرنس دون په دې باندې اماده کی چې هغه خپل ماشین ته د صف کور کولو ته راځمن شي.
په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو نه کې سونه مخې ته راغلي. په نایجیریا کې یو 500، په پاکستان کې تر اوسه 25 کې سونه ریپورت شوی دي چې زیاتره په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي.
فرخنده وزیر وایي چې په پاکستان کې د پولیو د زیاتېدونکو کیسونو په اړه تاسو راپور اوري. د مشال رادیو د رواني خبرونې چې د پای خبرونه ده د پای شبې را رسیدلې دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د خیبر پښتونخوا په انګو ضلع کې نن د امریکایي بې پالټ الوتکې په برید کې د اکانی شبکې مهم مشران وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پولیسو په حواله وایي ډرون د ټل تحصیل د ډنډورو کیمپ مفتاح القرآن مدرسه په نښه کړې ده. د پاکستان نړیواله میډیا وایي په وژل شو کې د مولوي احمد جان او مولوي حمید الله جان دي، خو چارواکي په ښکاره دا خبره نه تصدیق کوي. البته یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د اکانی شبکې لوړ پوړي مشران مولوي احمد جان او مولوي حمید الله وجل شوي دي د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او اینی شایدان وای چې نن سهار په تورخم پوله په پاکستانی کسٹم هاوس کې وبمی 14 نو سوچ په نتیجه کې لشتر لږه څلیر وشت کسان جوړ شوی دي په جوړلو کې د کسٹم چارواکي او کسٹم کلیرینګ ایجنټان هم شامل دي د بلوچستان په کوټه شهر کې نن په 14 کې دوه کسان وژل شوی او لشتر لږه لس جوړل دي د 14 د کوټه په سیټلایټ ټاون کې شوی ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی له ایران علاوه د پاکستان چین روس په ګډون د سیمې او نړۍ نور زیاتره هیوادونه د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ملاتړ کوي حامد کرزی نن په کابل کې پالیسي مشاورتي جرګې ته دغه وینا کوله نوموړي وویل چې که د امنیتي تړون په صورت کې به محدود امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي جرګه به څلور ورځې دوام لري چې په کې به دا پریکړه کوي چې آیا افغانستان او امریکا امنیتي تړون وکړي او کنه د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی د تعلیم جهانی مبارزي ملالی یوسفزی ته پرون د اروپای پارلمان د 2013 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړې ده نوموړي ته دا انعام د فرانس په سټارسبورګ کې ورکړل شو د عراق د بغداد په شمال ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې لشتر لږه 25 کسان وژل شوي او 40 ټپیان دي په بغداد کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې نږدې 1000 کسان وژل شوي دي د نړۍ شپږ لوی هیوادونه او ایران نن یو ورځ د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلو ورځې سیالۍ نړیوال جام په غوراوي سیالۍ کې نن پنځ شنبه ډنمارک ته ماتې ورکړه
لدی سره سم د مشال رادیو نن نه ساته خبرونه پاتې رسیدي پر هم دغه سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي زه احمد شازمی عبد الله کاکړ او تخنیکی همکاري سا کمیري ساسي اجازه غواړو خوشاله او سوکاله اوسئ.